د پورور خواته کاشور کې
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یې ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانې کی
وو خزي چیرې
دا دې ته پښه خانه کې یما څه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
د چې شي مبارک نه کوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې
وسره په دا بکس کې چې دې
توله خبره پام دا بکس کې ده
اوست خبرونه لمړی مطلب ترازو د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو ډیر ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې لستونزو سره مخ دي د نشې موادو غوښتنې کمول ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشئی مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي معتادین په خپل خوخه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د ډېرې بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي که څه هم د معتادینو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو ډېرو ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د معتادینو درملنه کوي د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نویو بدلون پر اتلو سره د معتادینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې معتادین د جمهوري په کابل ښار کې البته کافی سابق جریان لري په تیره هفته کې موږ یو جمهوري کړی وه او په دې هفته کې موږ هم یو جمهوري کړی دا تقریبا 200-300 نفر معتادین د خیبانی زین در جمع کړی دي
د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نسي خرڅولی ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد آسانه نه پیدا کیږي محتاجین اړ شوي چې په خپل خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه ته ورسي له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي هغه ته په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي همدې لپاره ډیر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي
د افغانستان په درو ډیرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 300 زره معتادینو درملنه کوي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشي مواد آسانه ترلاسه کولای شي له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډیر معتادین بیرته په نشو وخت کېږي
په راپور کې مو اوریدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه ناوړ اغیز لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولي مدقق خبري واورو.
هغه کیمیاوی مواد چې زموږ هیوادوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. یعنې د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړونکي منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کوي هغه په مراتبو زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو له کیمیاوي حشرکوشو نه دي شیانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانې او فابریکې موجودې دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي، خو دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یوه برخه ده. کیدای شي له دې باندې نه وګورې چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی، ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشي موادو قاچاق کوونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، وایي چې په دوهم ګام کې به د نشي موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدی وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشي موادو خرڅونکو یا ساقیان دي.
اصلي عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري، هغه خلک چې نشي موادو ته لاري اواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډیر وسایل را څخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیر اړ څومه چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لزر افغانۍ ورکړم چې معتادین می نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شلبستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض هم پرند اکسش نمیشن،
ناروغ روختون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره، په شمه ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او دبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو،
مو خو مریض سیم.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روختونونو ته وړل شوی وایي چې د دوی هر یو درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنۍ ستونزو او بیوزلۍ له امله بیرته پنه شو وخت شوې دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپو سمیع الله سیهون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نشي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخت کېږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پس خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کنور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. لدې پنځو روغتي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتاد ښځو ته ځانګړې شوې دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ لسره پیل کړې ده.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د خوندوی مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او خوندوی له خوا د زده کوونکو نصارل او پنشي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لار هواروي. دا چې زده کوونکو په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې، او په فایل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د احتیاط لاملونه څه دي.
څو شیان چې دي لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي، یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه پوډری ګوري یا معتاد کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي، هلته معتادین وي. دوی چې دومره غټ سړي دي، لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه کله که وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یو وي ککړ وي، بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی، هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویا یا ته مونږ سرانډیوال نه. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی. نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی والے کوي، او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځي یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پاغه کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وای چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری. دا هم چې دی احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی، راځه چې هغه خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شیانونه دلته شروع کېږي. نشي یو تا دی چې وړی نشي شروع کوي، لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګرټو دغه پاتې شونی چې کور کې غروزیدلی وي، دوی باندې دوی دغه مسخري کوي، لکه اکټونه کوي، نو بالاخره به غټ سیګرټ دی چې شي کوي، لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و، هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دی. دا ما په یو څو کیسې لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې، چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شولم چې زوی دې دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیز کوي؟
چو یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضري به ډېری، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیغي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه دی درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي، او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دی چې پولیس سخته یې اخیری پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی
چې په مکتبونو کې هر سهار چې د مونږه اسمبلی وایو چې هغه شاګردان دریږي نیم سات لپاره پخې کې ځنه تمثيلي پارچې چې دی یا غوړاندې کول چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د غوي ژوند سره کم خراب شوی دی یا خل دغه شان ته څنګه مخه کوي دغه شان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دی دا باید ډیر زیات کړو ځنه رقابتي مقالې پلاره واچو. مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره موادو په واړه ډیر خپل مقاله ولیکنه هغه به د مکتب لخوانه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورتوفه ورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تاته چې شکی درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډیر زیاتې داخلي کې مون باید میاشتنه راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنگ کې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دی ولی تورې شوې دي او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وایي دی لکه ایمون دین چې دی ټول مسکرات ورکه حرام دی نو دین کولای شي چې دوی دغه شانو ته د راتک مخه ونیسي. بل مون په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی چې هغه کې مونږ یو روان پوه یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لک میاش مخ کې سره کوم میاش ورسره سره کوم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ور باندې کیږي هغه وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي بیا هغه وینه کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللای دی نه دی تللای پرېخته شوی دی ورنږدې دی سره کوي. بل داسې دی چې هغه بد ملګری باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه ورسره دی چا سره ګرځي هغه باید معلوم شي. بل دا چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی د کومې منطقې کې دی هغه د مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شي پیښیدون کې دی دغه وړو وړو شان دي سبب کېږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغه مخ ور باندې ډب کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده د میدان وردګو ولایت نهویش کلن ادریس چې په هیروینو موتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له عمله نور لسه ډا وستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخ دې نه مې دا تختې رړو په خور نه لوړ به مل ته به مې خرڅو بلیار شنو کار دا ورزش نه دی دغه تختې به ملوړو دا بالونه والی بال دا شان بم د پیښونه راوډول ته بم خرڅو تخته هغه وخت $400 $500 د $1000 کاروبار مس کو مال بم راوډاږي نه نشته ز دامز میواله و جنگ کړه ور سره یا بل څوک مریو هغه ما تر لګه دکان ته بس هغه بس و یو ورځ هم چې دا دود څه تنفس کوي دا وته کې دغه ټیک مثال زی یو هفته و هم تخپل عمل کیږي دت مېر مان بيخي ظلم ته تنګي دي چې جسمه کا جن راکی و اعتراض یو دوت بده در باندې و هم څه جوړ ډکم نه ما غدبد بده مش نه و وخت نه دار نه بل نه څه وخت عملی شو منه هم دکان دلا سلاړ هم ټول کاروبار هم اعتبار پلانم ورور ټول لاس وخیز کور ته براتلو په هر رقم پلان زاورو مور زاورو پیسې تی اخلا دا څه سرمایه و نو هم دغه ټول هم غل پام نه ایا ورور استرالیا کې دا هغه نوختیرالی کې هغه مسخته کړی عملی سیسوینو سودر باندې اعتبار نه کی اول کورنۍ دې باندې اعتبار نه کیس خپل دا 50 ما خپل د کور مال ولې خ قیمتي شی مې وړه مثال دې سات مې د پلار گیر تر اغلی یا ګوتې گیر تر اغلی بس وړه مې دا د کور شی خرج کړه مې پلان مې دې مسكين بږي کې پرو دا مې بره کله ز جوړې کوم دا ما سریاو دم جوړ شم پلان او زه سم بودریشم ورس جی کی پروت بغیرت عمل د نسنر پیم ټول مغز ام دې ام پوډر خواته کاشور کی ورزش ما کړو یو نه پر سونه ټایټ وای ما نه خات ما ته تاب وروړي دونه کمزور ایسو ما چې یو ماشوم بم لار نه تیری ماشوم بم ام په دې وشتل ام به پوری در باندې کا او یو ماشوم سم ماشوم ده بد خاطر نه ام دغه چې تا مور پلان ما ام دا اوس په جی کې پراتی نه سر په سر د مال خاطر ما ریسکړی می جی کله جوړ سم مور مم جوړ لا پلان می کزه مریض اوس ما ام اوس په جی کې پراتی
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د جمعه خان خپل میرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللوي چې په بازار کې ناڅاپه له سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنې له حیرانۍ څخه خوله وازه پاته کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او میرمنې ولې حیران سول، او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
او ولې خو په خیس رسول اوس به نه دادم یې ورو واچوم ته د ریزه
خزي او خزي چیرې
دادې دته پات پخانه کې یما څه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
د چیشي مبارکي راکوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې
وسره په دا بکس کې چی شي
ټول خبره په دا بکس کې ده پیسې دي پیسې
چی شي پیسې دومره ډېرې پیسې
او دومره ډېرې پیسې ها دا دې وګوره
وسره دا دومره پیسې دي له کومه کړې
دا مې د خپل ځمې کې تاریا خرج کړل
شه تاریا ته خرج کړل
او
و سره و سو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید د خپل ځی اسلام واده وکړو
دا خبره خو ما هم درته کوله ام دا نن خېخانو ته د ولور پیسې ورغوم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو
نو سره مو ادمه د ژوند دی وزن یې ارمان او کاش کې مې اکرم زوی هم را سره وای پنځه کاله کیږي چې د زړه ټوټه مې راڅخه چلا سوي نه پوهېږم چې مړ به ویم که ژوند دی
خزی تو اوس دا کرام خبره پرېږده هغه هم که خدای کول پیدا بسی اوس باید د سالم د واده غم وخورو تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزی خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه بس د نور مژاړه
سمه ده نه ژاړم
بل خبره واوره سبا زه او ته دواړه خار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
زای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دا د مغازه ته خوراغلو وګورار ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښی کړنو
ارشتیا هم درته څومره ښه کالی دي دا دې د ناوی کې مې سمسته
ځانای یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته دا پوډري دی په پوډري به زړه نه سوځی
پوډري دی که هر څوک دی بېچاره وږی دی ته ودرېږه زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه
اکرم
خونده نده
اکرم نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خپل اکرم دی وی قربان جسم ته چیرې ویسا مور دې ستا بلا واخلي
دا ټول از ما ګناه
سي دي وامنه ما دا څه در باندې سوي دي خدای او قربان جسم دا کاجي چې څنګه ټوک ټوک دي سوي جان
دا ټول از ما ګناه دا ځکه چې ما کوګنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول با او پیسې به ګټلې خو خبر ده ما چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل ملا په خپل ما تکړه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.